نستا څخه فرشته جانې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په پیل کې په یو راپور کې اوري چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر تر څرګندونو وروسته د امریکا لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نن جمعه ده، د مرغومي یا جدید 14 د جنوري 3 پیل خبرونو کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه په پلازمینه ریاست کې پیل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. دغې شورا پرون په ویلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. دغې شورا ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبې نه وخته په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو حملې وکړې. امنیت شورا وایي چې په دغو حملو کې لږ تر لږه 20 پوځیان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی یو وار بیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هره بڼه وي نړیوالې سولې او امن ته جدي خطر ګڼل کیږي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دوو راډیوګانو حملې وغندلې. د ټولنې د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې پر دوو راډیوي سټېشنونو حملې سوي دي. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې سوې ده. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. ټرمپ د چرشمې پر ورځ وویل چې د هند صدر اعظم بیا ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی او توقع یې وه چې ورڅخه مننه وکړي. د هند حکومت په یوه خبرپاڼې کې ویل سوي چې دا هیواد د افغانستان د پراختیایي شریک په توګه ډېر مهم رول لوبوي او ګڼې داسې پروژې په افغانستان کې بشپړې کړي چې د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره یې مرسته کړې ده. د هند حکومت په خبرپاڼې کې د دغه هیواد په مرسته د 238 کیلومتره سړک، د اوبو لګولو د بند او د هند په پوهنتونونو کې د زرګونو افغان محصلانو د زده کړو یادونه سوې ده. د بلغاریا دفاع وزیر وایي چې ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې باید د افغانستان لپاره په خپل جوړښت غور وکړي. د بلغاریا دفاع وزیر کراسیمیر کاراکاخانوف پرون سه‌شنبه دا خبره وروسته له دې وکړه چې تېره میاشت په راپورونو کې وویل سول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې له افغانستان خپل نیمایي ځواکونه وباسي. د بلغاریا دفاع وزیر وویل د امریکا ولسمشر له خپلې بهرنۍ پالیسۍ سره سم په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه کوي. د امریکا حکومت له سوریې څخه د پوځیانو د ایستلو اعلان کړی خو د افغانستان په اړه یې تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي. خو امریکایي رسنیو ویلي چې سپینې مڼې له افغانستان څخه د شاوخوا 10 سرتیرو پر ایستلو غور کوي. آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې یوه نوې الوتکه یې رانیولې ده. د افغانستان دغه ملي هوایي شرکت وایي چې دغه الوتکه یې خپلو سورلیو ته د مډرنو او ښو خدماتو د وړاندې کولو په هدف رانیولې ده. دغه الوتکه له 116 څخه تر 113 تنو سپرلیو لپاره ده. د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه الوتکه یې په 4.5 میلیون ډالرو رانیولې ده. آریانا افغان هوایي شرکت حاضر دمه په اونۍ کې 9 ښارونو ته 10 الوتنې کوي. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه په پلازمینه ریاض کې پرون پیل شوه. څارنوالانو د څلورو تورونو کسانو لپاره د اعدام غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې په دې قضیه کې د تورونو کسانو نومونه رسمن نه دي اعلان سوي. د سعودي عربستان د حکومت منتقد جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسېدی د تیر کال د اکتوبر پر 2 نیټه هغه وخت وژل سو چې د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننووت. د ده مړی تر اوسه پورې موندل سوی نه دی. روسیه یو پخوانی امریکایی سرتیری چې په مسکو کې نیول سوی رسمن په جاسوسی تورن کړ. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې دغه متقاعد امریکایي عسکر چې پال ویلن نومیږي تېره اونۍ نیولی و. دغه ادارې د جزئیاتو له څرګندولو پرته ویلي چې ویلن پر جاسوسي بلفیر نیول سوی دی. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیریبینکوف پرون پنجشنبه وویل چې په ضمانت یې د خپل موکل د خلاصون غوښتنه کړې ده، سره له دې چې پال ویلن تورونه ردوي خو که مجرم وګڼل سو ممکن په 20 کاله بند محکوم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جاسوسۍ په تور د ښاغلي ویلن د نیول کېدو په اړه د توضیحاتو غوښتنه کړې وه. روسیه وایي فرانسې یو پخوانی مالي مسؤول ورسپارلی چې د درغلیو په څو قضیو او پیسو سپینولو کې د لاس لرلو په تور محاکمه سي. الکسی کوزنیتسوف له اوږدو قانوني ناندریو وروسته پرون پنجشنبه د روسیې د محبس د خدماتو او د انټرپول د روسیې څانګې غړیو ته وسپارل سو. فرانسوي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کوزنیتسوف د 2000 او 2008 میلادي کلونو ترمنځ د مسکو د سیمې د مالیې د وزیر په توګه کار کړی دی. د څېړونکو په وینا ده او په جرم کې شریکانو سیمه ییز حکومت ته د 1.5 میلیارد روبلو چې 180 میلیونه ډالر کېږي تاوان اړولی دی. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر تر څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره وکتل. په کندوز کې له دیني عالمانو غوښتنه سوې چې په افغانستان کې د روانې لانجې په حل کې مرسته وکړي.
کوم مشکلاتونه چې د صلح او د امنیت په لاره کې بعضې خنډونه واقع سوي دي چې د هغو په هکله باندې سره مشوره وکړو.
په پکتیکا کې اعتراض کوونکو روغتیایي چارواکي په ناغړي تورن کړي. په بل راپور کې اوري چې په اورزګان کې په ماشومانو کې د نمونیا ناروغي زیاته سوې.
د مریض مې راوستي چې بخیر د مخې د ډاکټر وستیم شکر شدي.
په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د لویو پیل سوي پروژو پرمختګونو ته کتنه کړې ده.
په تخنیکی او په حقوقي برخو کې مزري پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د تخصص لپاره یا د مونږ ور نږدې کوي، نو دا ټول هغه مونږ پر مخ روان یو. 15 ولایتونه 22 ولسوالۍ کې
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې امریکا ایران ته خبرداری ورکړ چې فضا ته د دریو راکټونو له توغولو ډډه وکړي. 219 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. ورزو د دې خبرونې د سر راپور ده. د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون پنجشنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل. جمهوري ریاست وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر پروسې هم خبرې سوې دي. تفصیل له عصمت سروان څخه په یوه راپور کې اوري.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارک مایلی پرون پنجشنبه د افغانستان د حکومت له مشرانو سره یو ورځ وروسته له دې وکتل چې د امریکا ولسمشر د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد او په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه څرګندونې وکړې او د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوې. ارګوایي جنرال مارک مایلی او ورسره ملګری پلاوی پرون مازیګر په ګلخانی ماڼۍ کې پر افغانستان او جنوبي اسیا د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې او پر ځان د بسیا کېدو لپاره د افغانستان پر پلان خبرې وکړې. پرون د افغانستان حکومت د ولسمشر د چهارشنبې د ورځې د څرګندونو په غبرګون کې بېل دې چې د امریکا د ولسمشر د نوم یادونه وکړي وویل د امریکا د رسمي پالیسۍ او د چارواکو د څرګندونو ترمنځ تفاوت شته. له همدې کبله د امریکا له دوست حکومت څخه غواړي چې د یو لړ څرګندونو په خاطر د ځینو پالیسیو د سپیناوي په اړه د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې وضاحت غواړي او هیله لري چې په لنډ وخت کې له دوی سره شریک کړي. د ارګ په خبرپاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې آیا ولسمشر غني او د امریکا لوی درستیز مارک مایلی د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په باب څه ویلي او کنه دي. یو شمېر افغان کارپوهانو هم د ولسمشر ټرمپ څرګندونې حیرانوونکي بللی دي. د سیاسي چارو کارپو انتصار خادم وایي چې ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو پر عواقبو فکر نه دی کړی.
د ټرمپ له کاراکټر هویدا او ښکاره ده چې هغه په ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب به د هغې د خبرو څه وي. دویم هغه نظامي مخاینه نه لري هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست پر نازکۍ ډېر خبر نه دی، ولی یوازې د خپل فکر ترجمانی کوي.
د ښاغلي خادم په وینا په اوسني وخت کې د ټرمپ څرګندونه کېدای شي منفي اغېز ولري. د مشانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی هم انتظار خادم ته ورته نظر لري او وایي چې د ښاغلي ټرمپ له څرګندونو د ناټو او امریکا مخالفان ناوړه ګټه اخیستلی او د هغوی روحیه پیاوړی کولی شي.
د اسمت سروان په راپور کې مو وردل چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره وکتل. په کندوز کې ځینو فعالانو او ځایي اوسیدونکو له دیني عالمانو د امن او ثبات په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړه. په وروستوي کې په افغانستان کې د سولې پخلاینې لپاره په سیمه ییزه سطحه هم هڅې سوي دي. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز یو تن قومي مشر حاجی اسدالله عمرخیل وایي چې دیني عالمان باید د عامو وګړو د ذهنیت جوړولو او دغه راز د ثبات د ارزښت په اړه خلکو ته پوره پوهاوی ورکړي.
کوم مشکلاتونه چې د صلح او د امنیت په لاره کې بعضې خنډونه واقع سوي دي، چې د هغو په هکله باندې سره مشوره وکړو او د هغوی لپاره بعضې موخې او بعضې لارې پیدا کړو او بعضې مشورې سره شریکې کړو چې تر څو وکولی سو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کېږو.
ورته وخت کې مدني فعاله بدل بیبي وایي هغه شمېر ډلې او کسان چې په سیمه کې د دولت پر ضد تبلیغ کوي او د خلکو ذهنیتونه خرابوي سو د ټولنې آرامښت له منځه یوسي، په کار ده چې دیني عالمان د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
نقش بزرګوارا علما محسن صفیدا به خاطر اردن سر برازنده است کې اینا میتونن از طریق قریه
د ثبات په تامینولو کې دیني علما او مخور ارزښتناک رول لوبولی شي او په کار ده چې په خپلو سیمو او کلو کې د امنیت د ارزښت په اړه د اسلام سپېڅلي دین له منظره خلکو ته واز وکړي سو ټولنه له دې بدمرغیو څخه وژغورل شي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسیدونکی حاجي ضیاالحق په ټولنه کې د امنیت او ثبات ټینګښت او دغه راز د تاوتریخوالي د لمنې راټولولو په برخه کې د دیني علماو نقش او رول ډېر مهم بولي.
ای اګم د طبیعي است کې وخت علما با حکومت همکار باشه، همدست باشه، طبعا اثر مثبت داره.
دا یو طبیعي امر دی که چیرې دیني عالمان له حکومت سره همکاري وکړي نو طبعا مثبت تاثیر درلودلی شي او له کبله د ولس اعتماد پر دولت زیاتیږي او په پایله کې په ټولنه کې د ټولو موجوده ناخوالو لمن راټولېدلی شي. بلخوا د نوموړي ولایت یو تن سیاسي فعال حاجي امین الله ایماق وایي چې دیني عالمان په ټولنه کې له ځانګړي احترام څخه برخمن دي او خلک د هغوی په لارښوونه ډېر ژر عمل کوي او که چیرې دوی د امنیت ارزښت په اړه عامو وګړو ته واز وکړي نو هرومرو په هیواد کې سوله او ثبات ټینګېدلی شي.
اصل اخوت و برادري جمعآوري افکار مختلف هست و پیدا کردن راهکار
که ولسونه او په ځانګړې توګه دیني عالمان د ثبات تامینولو په برخه کې له حکومت سره په جدي توګه مرسته او همکاري وکړي نو حتما په ټولنه کې ټولو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل کېږي. دوی دغه راز ټینګار کوي چې باید دیني عالمان او قومي مشران د امنیت تامینولو په برخه کې خپل مسؤلیت په جدي توګه ترسره کړي سو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښوونې، پراختیایي او د بیا رغونې پروژو پلي کولو ته زمینه برابره شي او خلک د ژوند له اسانتیاوو څخه برخمن شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیکا کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو پر خلاف احتجاج سوی دی. دا چې علت یې څه دی، حبیب الرحمن تاثیر براته وایي.
د پکتیکا ځوانان وایي د ولسونو پر مټ یې د دغه ولایت د عامې روغتیا د چارواکو دفترونه تړلي دي. دوی وایي دغه کار یې په دغه ریاست کې د فساد د مخنیوي او د ډاکټرانو د ناروا کړنو له امله ترسره کړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې د دغه ریاست دوه تنه چارواکي، یو تن د همکاري موسسې او ایچ پی ایم مشر او یو تن ډاکټر له دندې ګوښه سوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي نه وي، تر هغې پورې به دغه دروازې تړلې وي. د دغه ولایت یو ځوان خوشحال تسل وایي څلور عمده غوښتنې لري چې څلور واړه یې د ولس په ګټه دي.
زموږ غوښتنې دا دي د شفاخانې رئیس، د استیتیامې رئیس، د ایچ پی ایم مسؤول، د غلام احمد نومي ډاکټر چې د ماشومانو ډاکټر ده، دا محکمې ته معرفي شي. د عامې روغتیا د ریاست د لوجستیک مسؤول باید څارنوالۍ ته معرفي شي. موږ عریضه ورته کړې ده څارنوالۍ ته، یو ورځ را غواړو او موږ د اتکي پروس کابل ته هم ځو.
مدني فعال عظمت کټوازی وایي که دولت دغه ستونزې ته په جدي توګه د حل لاره ونه لټوي، د سیمې ډېری اوسېدونکي په ځانګړې توګه ناروغان به له ستونزو سره مخ سي.
موږ صفحه شپخانی ویم نگه تلالی شپخانی خلاصی ده یوازی ده شتیانی ریاست هم کلپونه را چولی و ده اوچبی موسیقیت هم کلپ را چولی ورل دولت هم ده اختنه ده دیده جدی اکدام وکی ستردولتون ده سنزه سرمخمی
د پکتیکا یو بل ځوان محمد نبی زیارمل وایي دغه کسانو لولاس سره په تقرار سره جفا کړی ده که دولت یې ونه نیسي او څارنوالۍ ته یې معرفي نه کړي دا کار به د پکتیکا ولسونه په خپله ترسره کړي
دا کسان معرفي نیسي بیا ولسونو دغسې تصمیم نیولی دا کسان به دوی په خپله د ولسونه یعنې ونیسي او څارنوالۍ ته به یې په خپله ور وړي چې که یې تاسو نه نیسئ او فساد کوئ او د فساد په وجه دا مسله پرېږدي نو دغه دا کسان موږ در ته را وړي که یې تاسو قانوني چلند ورسره کوئ وی کوئ کنې موږ د ولسي پرېکړې په اساس باندې دوی جریمه کوو
بل لور ته بیا د پکتیکا دولتي چارواکي وایي په دې اړه په ولایت کې بیړنۍ غونډه رابلل سوې ده تر څو د دغه پیښې څېړنه وکړي د ولایت ویان محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل پرېکړه وسوه که څوک هم ګرم وبلل سي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپېژندل سي
پکتیکا والې عاجله غونډه راغوښتې وه د امر اختیار ریاست مسؤلین وو د یو شمېر نورو همکاره موسسو مسؤلین هم راغوښتي وو یو ګډ پلاوی وټاکه د موضوع د څېړلو په موخه چې دغه موضوع وڅېړي چې د دغو خلکو ادعا تر کومه بریده رښتیا ده که څوک په دې برخه کې ګرم وپېژندل
دا پېښه له هغه وروسته رامنځته کېږي چې د پکتیکا ولایت یو نوی زیږېدلی ماشوم له دغه ولایت څخه کابل ته د درملنې په موخه د وړلو لپاره پر لاره په امبولانس کې ساور کړه چې د پکتیکا ځوانان یې لامل په پکتیکا روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو ډاکټر بولي دوی وایي که یوې خواته دغه ډاکټر پر لاره دغه ماشوم ته اکسیجن نه دی ورکړی او درملنه یې نه ده کړې خو بلې خواته له مرګه وروسته یې د ماشوم مور او پلار په نیمه لارکه لا امبولانس څخه ښکته کړي او د کابل ته تللی دی هڅه مو وکړه چې د تورن او چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسبو
بل روغتیایي مسله دا ده چې په اروزګان کې د ماشومانو نمونیا یا سینه او بغل ناروغي زیاته سوې ده شریف الله شرافت او نور تفصیل
په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې اغیزې پر تنکیو ماشومانو
ازړې دا سور کې چې هغه کې ته تخفیف دي یا مشاب څه دا ځاړې شته هغه سینه بغل مریض شته د دې په مخنیوي کې څو شان ډېر مهم دي څه
په دغه ولایت کې جګړې خپل زور هغه تنکیو ماشومانو ته هم وروښوي کوم چې په دریو میاشتو او یا هم په دوو کلونو کې د دنیا ته راغلي وو
دا ماشوم د پس ساین خطله سبنجی کې دل
روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي د نورو وختونو په پرتله نوي سلنه زیاته شوی د ترنکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ناروغي د زیاتېدو لامل د ماشومانو نو واکسین او یخ وهنه ده
چون کې دا ناروغي یو موسمي مرض ده نو موسم په موسم سره فرق کوي موسم په لحاظ باندې د نظر دوبی موسم ته تقریبا په دې مرض کې 9% اضافه والی راځي ځکه چې دغه موسم د یخ موسم یا د ژمي موسم
په سینه بغل ناروغي د اخته ماشومانو میندې وایي جګړو ترې هر څه اخیستي او دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي دوی چې د ترنکوټ ولایتي روغتون ته خپل ماشومان د درملنې په موخه راوړي وه ازادي راډیو ته داسې وویل
یخ ولې دي دغه خواته دي وروره ولاکه خو د حساب کېږي خو بس ګرځ دغه کېږي دا د جوړي دغه ورسره تاریخونه نه و دلته دی پنیش پراته دی پنیش کې بوت نه ست بس دا یخ اوا دی ولې
دا یخ خونه کې مې بدولې دا یخ خونه ست ارقام
ولې په یخ خونه کې بدوي نو تاسو بوت نه لري بخاري نه لري په سیمه کې
نه مې ورته لګول د شپې د خوان بخاري نه ورته لګول د کولې دی بلون ته فلا دا ارقام سو د مریض مې راوستي چې به خې دا مخې دی فکتور و وسپیام شکر شدی
دا ماشین دغه دا دوی ورځی پرون نوال مرز کیشی چی تبیه که دیه که دیه پرون مخشین بس ساین خطل سبندیه که دل تاین سر داشت تبیه ورو تاین رو دیو بابی مرکه غبی بیرد سجمود رو خلرانی ار شکه یو وست ارکم پروتی گردش پده بدنی که زانب توی کالو دای بر عملی و یه سبندیه کیش سرگر سر زانب توی سنب غلدی
په دغه روغتون کې د ماشومانو د برخې مسؤل او متخصص ډاکټر نیګاری لمین د پلرونو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینه بغل واکسین ورکړي
یه متاسب هوا کالا پوشانده شود. حالا ببینید زمستان است، لیکن طفلک ها ما خوب کالا نپوشانده، یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده. خانهشان یک بخاری است، مثلا بخاری چوب نمی سازنن، یک چیزا حیوانات می سازنن، یا که پلاستیک می سازنن یا کاغذ. او خودش یک الرژی می ده، او مشکه یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیا.
دا په داسې حال کې د چ پوروزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله د دغه ولایت د کډوالو او رستنیدونکو چارو د معلوماتو لمخې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوز با احمد شیبر را توی چه در نړۍ په مطبوعاتو که در افغانستان پر تازه ترغلی.
واشنگتن اگزیماینر رسپانی په خپل تازه گانه که در امریکا در متحد ایالاتونو در ولسمشر روستیو سرگندونو تا اشاره کرده اولی که چه دانالد ترامپ په خپل استراتیجی تر سوال لاندې راوسته. د ورسپانې په وینا ولسمشر ترامپ چې کله د 2018 کال په اوړي کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره استراتیجي په دې هدف اعلان کړه چې طالبان وپوهوي چې متحد ایالتونه بل افغانستان پښې سپکې نه کړي، او طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. د ورسپانې په باور کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت د ډسمبر د میاشتې د راپور له مخې هم دا څرګنده شوه، او په دې راپور کې راغلي وو چې د بریالیتوب بنسټ دا دی چې د طالبانو پر ضد پایداره پوځي حضور ولرو. ورسپانه وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د دې ستراتیژۍ په برخه کې خپله بې صبري ښکاره کړه، او ویې ویل چې پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د پخوانی دفاع وزیر جیمز ماتس ملامته کړ، او ویې ویل هغه چې په افغانستان کې څه کړي دي ښه یې نه دي کړي، او زه ورسره خوشحاله نه یم. انډیپندنت ورسپانې هم د متحد ایالتونو د ولسمشر د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کړې ده، او لیکي چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان په قضیه کې د نړیوالو د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. ټرمپ د کابینې له غونډې وروسته د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ولې روسیه په افغانستان کې نشته، ولې هند نشته، ولې پاکستان نشته، او ولې امریکا له 6000 مایل لرې هلته حضور لري. د امریکا جمهور رئیس بیا وویل چې ځینې هیوادونه 200 پوځیان ولیشي، بیا سل ځله ماته وایي چې ستاسو لپاره مې عسکر استولي. انډیپندنت ورسپانې وړاندې د هند د صدر اعظم نریندر مودي په اړه د ټرمپ خبرې راخیستې دي چې ویې ویل مودي بیا بیا دا خبره کړې ده چې ما په افغانستان کې کتابخانه جوړه کړې ده، او تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې یوه کتابخانه په دغه ځای کې زموږ د 500 ساعتونو له لګښت سره برابره ده. میل آنلاین خبرونه هم د هند په اړه د ولسمشر ټرمپ خبرې راخیستې دي، او لیکي چې د دې خبرو په ځواب کې هند په یو بیان کې د پنجشنبې په ورځ وویل چې هیواد یې په افغانستان کې پر رغاونې 3 میلیارده ډالر لګولی دي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې هند د افغانستان په رغاونې کې ډېره ښه ونډه اخیستې ده چې د عامو افغانانو په ژوند کې ورسره د پام وړ بدلون راغلی دی. میل آنلاین بیا په افغانستان کې د هند یو شمیر پروژو ته اشاره کړې ده، او د واکمن ګوند بهاراتیا جنتا د یو مشر رام موتاف خبره د هغه له ټویټر اقتباس کړې ده چې لیکلی دي هند په افغانستان کې ژوند رغوي. واشنگتن پوسټ رسمانی بیا د ولسمشر ټرمپ دا خبره راخیستې ده چې د په 1990 کال کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل ستایلی، او ویلی دي چې دا د ترهګرو پر ضد جګړه وه. ورسپانې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت عکس العمل هم راخیستی دی چې په یوې اعلامیې کې په دې اړه له واشنګټن څخه وضاحت غوښتی دی.
امریکا ایران ته مخکې تر مخکې خبرداری ورکړ چې فضا ته د درو راکټونو له توغولو ډډه وکړي. امریکا باور لري چې د ایران رژیم له بالستیکي یا لرې واټنو توغندیو څخه په کار اخیستو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه کوي. سلطان محمد سرور او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران ویلي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې 3 راکټونه فضا ته استوي چې د ده په وینا په دې کې له قاراویشتونکو بالستیکي توغندیو کار اخیستل کیږي. ده وویل موږ د ایران رژیم ته مشوره ورکوو چې له دې ډول لمسوونکو اقداماتو لاس واخلي، او د بالستیکي راکټونو اړوند ټول فعالیتونه ودروي څو له لا زیاتې اقتصادي او سیاسي انزوا سره مخامخ نشي. ایرانی رسنیو څه باندې یو میاشت وړاندې د ایران د مرستیال دفاع وزیر جنرال قاسم تقیزاده په قول راپور ورکړ چې ایران غواړي په نږدې راتلونکي کې 3 سپوږمکۍ فضا ته وتوغوي. ښاغلي تقیزاده ویلي د ایران له لوري دا جوړې شوې سپوږمکۍ په بیلابیلو مدارونو کې ځای پر ځای کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې ډول راکټونو توغول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2221 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده. د دغه پریکړه لیک په اساس د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ اټومي توافق په 2015 کال کې تصویب شو. په دې پریکړه لیک کې له ایران څخه غوښتل شوی دی چې د هغو بالستیکي راکټونو له اړوندو فعالیتونو څخه ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیږدولو ظرفیت لري. امریکا د تیر کال په مې میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د امنیت د شورا د 2231 پریکړه لیک له تصویب وروسته څو ځلې بالستیکی توغندی توغولی دی. د دې په وینا ایران د تیر دسمبر په لومړۍ نیټه یو منځنۍ واټن ویشتونکی بالستیکی توغندی چې د څو سرګلولو د وړلو وړتیا لري وازمایه. ایران د 2018 کال په جولای کې یو راکټ واستاو او وی ویل چې دا توغندی فضا ته سپوږمکۍ لیږلی شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام لمسوونکی وباله. تر دې وړاندې امریکا د ایران د راکټي پروګرام په خاطر پر د هیواد تازه اقتصادي بندیزونه لګولی وو. ایران وایي فضایي پروګرام یې د سوله ییزو هدفونو لپاره دی، خو لویدیځ کارپوهان ګمان کوي چې ممکن ایران د دې پروګرام په پلمه پوځي راکټونو ته انکشاف ورکړي.
د چارو کارپوهان او ځینې پخواني امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې د کانګرس د سازو پر جرګه د ډیموکراتانو کنټرول به د واشنگتن پر بهرني تګلاره اغیز وکړي. د ازادي راډیو د خبرو د مرکزی څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد ناوړی.
که څه هم د امریکا د سیاسي جوړښت له مخې د دې هیواد بهرني پالیسي سپینه ماڼۍ ټاکي، خو د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند کنټرول به د بهرني پالیسۍ په جوړښت باندې اغیز ولري. ډیموکرات ګوند په 13 نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په لړ کې د استازو د جرګې زیاتې څوکۍ خپل کړې. د کانګرس د استازو جرګه د حکومت د بودیجې، د جګړو او استخباراتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو چارو د تمویل او مالی ملاتړ واک لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د پخواني وزیر جان کیری د دفتر رئیس ډیوډ وایډ وای ډیموکراتان ښایي د امریکا د بهرني سیاست کرښې په خپل وټاکي چې دا به تر راتلونکو دوو کلونو پورې د بهرنۍ تګلارې په عملي کولو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې واک او صلاحیتونه وویشي. دغه راز ډیموکراتان کولی شي پر هغو طرحو او پیشنهادونو د جرګې په عمومي غونډه کې بحث وکړي چې دوی یې ملاتړ کوي. د کارپوهانو په باور دا به ښایي د کانګرس د استازو جرګې ته د سعودي عربستان، ایران او د روسیې په ګډون د یو شمېر نورو نړیوالو مسئلو په اړه سختو قوانینو تصویبولو او پریکړو ته زمینه برابره کړي. د بروکینز د مطالعاتو د سیډنیس انسټیټیوټ غړی ماروین کال په دې نظر دی چې د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو واک به د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ په اړه غیر یقیني حالت پیدا او همغږي له منځه یوسي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې ډیموکرات ګوند مخکښ غړي نانسی پلوسی به نن د کانګرس د غونډې پر مهال د استازو جرګې د رئیس په توګه بیا ځان کاندید کړي. اتاویا کلن نانسی پلوسی له 2001 کال را په دې خوا څلور کال د استازو د جرګې د مشر په توګه پاتې شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتو ډیموکرات ګوند د کانګرس لپاره د 13 نومبر میاشت په منځمهاله انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته اوس د استازو د جرګې له 415 څوکیو څخه 215 په واک کې لري. واکمن جمهوري پاله ګوند بیا د متحده ایالاتو د کانګرس په سنا جرګه کې اکثریت لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه غلام حسن خان غیرت کوچای د پوسټ لسیمې ته سره تماس کوم. خاص سلام د په افغانستان کې هم د کوچیانو مشکل دغه د خصوصا د پوسټ ولایت کې کوچیان دغه مشکلات سره مخامخ دي. د غلدانې خوراکي مواد ډیر د قیمتي اخر موږ تر رسیدلې دي چې کوچیانو د ډیر خوښ طلبات دي کې رسیدي. د کوچیانو چې کومه مالداري په خوښ کې د علاقات سره مخامخ ده، یا هر ورځ د دوی د سلو په څو د هر ورځ څلور زره مصارف راځي، نو چې دوی کوم خوراکي مواد مال ته پیدا کوي نو هغه د دوی ګرد سرمایه د یوې میاشتې خرڅه د مال نه لري. نو موږ دا هیله له د پولو لوړپوړي مقاماتو نه غواړو، له عمومي مسلمانانو نه غواړو چې باید د کوچیانو یوه غمه وخوړل شي. او زموږ دا مشران چې کوم دي، نو موږ له دوی نه دا هیله لرو چې تاسې دا نور نظرونه پرېږدئ. دا د خانیو د دې غلا او د دې منافقتو باید د دې عمومینو مسلمانانو او د مظلوم قوم غوښتنه وکړي او غمه یې وخوري. بس ورور نه کوچل غوټ مشکلات سره مخامخ دي. موږ له تاسې د ایلو لرو چې موږ د پیغام لوړ پوري مقاماتو او مؤمنو مسلمانانو ته ورسیږي. السلام علیکم.
زه د بادغیس ولایت هم د غورما شولې سوالی یم.
زما غږ دې تر لوړ مقام پورې ورسېږي. موږ د غورماچ په ولسوالۍ کې ماچسا کې راشي، اربابان یې واخې خپلې وګرځوي، ګایي چې 2000 روپۍ راکوي، یوه بوجي غنم دي دا درکوو، که 2000 روپۍ نه وي دا موږ مصرف پر کړی نه راکوي. دغه زموږ غږ دې تر لوړ مقام پورې ورسېږي، دغه جلند زموږ کې اربابان نه راکوي، کاکا کې راکوي، خپل انجینران دې راشي پر موږ دې وویشي، که نو موږ ته دې ماچسا نه راکوي، ګای وای کلو درسي، ګای وای نیمه کلو درسي، هغه هم نه راکوي. وسلام وسلام یې ورسې ټول ازادي کړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو آزادی رادیو ته واجی است. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. دغه شورا ویلي چې د دوشنبې ناوخته په دغو حملو کې لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي او تر 30 زیات نور ټپیان سوي دي. بلخوا د بېسرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر 2 راډیوګانو حملې وغندلې. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې وسوه. هند امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. د بلغاریا دفاع وزیر وایي ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې باید د افغانستان لپاره پر خپل جوړښت غور وکړي. آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې یوه نوې الوتکه یې رانیولې ده. دغه الوتکه له 160 څخه تر 130 تنو سورلویو لپاره ده. د سعودي دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 12 کسانو محاکمه پرون پیل سوه. روسیه یو پخوانی امریکایي سرتیری چې په مسکو کې نیول سوی رسمن په جاسوسي تورن کړ. او روسیه وایي فرانسې یو پخوانی مالی مسؤول ورسپارلی چې د درغلیو په څو قضیو او پیسو سپینولو کې د لاس درلودلو په تور محاکمه سي. او پتلو تلو کې د ځینو اوریدونکو کې سیمې سونه لولو. حسن قلمیر د تخار له شکمش څخه لیکلي، په دې ولسوالۍ کې غیر مسلکه کسان زیات سوي دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، په افغانستان کې د هند هر ډول همکاري ستایو او د زړه له تله ورڅخه مننه کوو. رحیم الله انوری له کابل پښتنه مطرح کړي، طالبان په سعودي کې د چا په استازیتوب برخه اخلي، په کوم پاسپورت په دې غونډه کې شرکت کوي. ابراهیم نورستانی لیکلي، په کمدیش کې کلینیک نه لرو، یو کلینیک وو هغه وسلولو طالبان وسوځوه، نن د کمدیش خلک ډیر مشکلات لري. قاسم زواک له هلمند لیکلي، ډیر افغانان د خپل هیواد میوې او جامې او داسې نور شیان نه کاروي او نور بهرني توکي استعمالوي، حال دا چې زموږ خپل تولیدات ښه کیفیت لري. او عبدالوهاب له زابل لیکلي، انتخابات باید پر خپل وخت تر سره سي. او اوس هم یو تفصیلی راپور راخلو. د برېښنا په برخه کې د کاسا زر د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند د چابهار بندر او لاجورد لارې، د کانونو او پټرولیم په برخه کې چاپی، د مس عینک او د آمو سیند د حوزې د نفت او ګاز هغې مهمې سیمه ییزې اقتصادي پروژې دي چې د افغان چارواکو په خبره پرمختګونه پکې سوي دي، خو ځینې کسان په دې باور دي چې دغه پروژې ښایي پر ټاکلي وخت بشپړې نه سي. تفصیل له خان محمد سیند نه.
افغان چارواکي وایي د کاسا زر د چابهار او لاجوردو د سوداګریزي او ترانزیتي لارو فعالول، د ګازو د ټاپي، د آمو سیند د حوزې د نفت او ګازو او د مس عینک د سیمه ییزو لویو اقتصادي پروژو پلي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. دغه سترې سیمه ییزې اقتصادي پروژې د افغان حکومت بیلابیلو وزارتونو پورې اړه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجورد تاریخي لار چې تړون په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او پکې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ نه لاریو د تیر د کارنټ د سیستم له لارې ترکیې ته حرکت وکړ او څو ورځې وروسته به په وارداتي موادو بار له همدې لارې هیواد ته راستنې شي. همداشان په راتلونکو دوو اونیو کې به لس افغاني لارۍ په افغاني پلیټ د هرات د ترغوندۍ له بندره ترکیې ته حرکت وکړي. له همدې سره د لاجوردو لار په بشپړه توګه خلاصه شوه.
د ښاغلي قوانچ په خبره، د لاجورد لار د هرات له ولایت پیل، د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې وزي او بل اخره ترکیه ته رسیږي. د ده په خبره افغانستان کولی شي چې خپل صادراتي توکي له همدغې لارې په اسانۍ سره اروپایي مارکیټونو ته ورسوي. چابهار د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده چې چارې په 2016 میلادي کال کې د درې واړو هیوادونو لخوا پیل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار د بندر ساختماني او زیربنایي چارې د هندستان لخوا په چټکۍ سره پر مخ روانې دي چې د هند په ګډون به د جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل د دغه بندر له فعالېدو سره به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو له امله افغانستان هر کال سلګونه میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژه چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او د تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې په هرات کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا پرانستل شوه د افغانستان بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پروژې پاپلاین له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې څه کم 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پاپلاین په کال کې د 3.5 میلیارد مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال څه کم 400 میلیونه ډالر حق العبور ترلاسه کړي. دغه وزارت دا هم وایي چې د ټاپي په پروژه کې به د افغانستان شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. ټاکل شوی وه دغه پروژه په درې کلونو کې پلی شي، خو دا چې کارونه د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو تر کومه پر مخ تللي د قانون او پیټرولیم د وزارت ویان عبدالقدیر مطفی په اړه وایي.
په تخنیکي او په حقوقي برخو کې ځینې پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د سخت ساز لپاره یعنې موږ ور نږدې کوي، نو دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو. 15 ولایتونو 22 ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي او په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي کړو.
سربیره پر دې ښاغلی مطفی د مس عینک د کان پروژه هم د هیواد ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه بولي چې تړون یې له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی خو کیندنه یې د دوو دلیلونو له امله بنده شوې ده. د ښاغلي مفتي په خبره یو دلیل دا چې په تړون کې باید یو لړ حقوقي بدلونونه راشي او بل دا چې د دغه کان په ساحه کې لرغوني آثار موندل شوي دي. د وبل په دواړو ستونزو خبرې روانې دي او حل لارې به ورته وموندل شي. ښاغلي مطفي د آمو سیند د حوزې د نفت او ګازو استخراج هم مهمه اقتصادي پروژه وګڼله او وویل چې له تاجکستان سره یو لړ تړونونه شوي او کارونه پر مخ روان دي. همداشان د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف یوه مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یادې پروژې تړون څو کاله مخکې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغیزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه پروژې ټول لګښت څه باندې 1 میلیارد ډالر تخمین شوی چې د افغانستان په خاوره کې د 200 میلیونو ډالرو د لګښت ژمنه نړیوال بانک کړې ده. له قرغیزستان نه پاکستان ته د کاسا زر برېښنایي پروژې لینونه د افغانستان له 2 ولایتونو نه تر تورخم بندر پورې تیریږي.